یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه ناجیه سپی او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیل درته نشر شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر له 1,62,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټرونو په یوه لړۍ کې ویلي دي چې دواړو پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همدارس د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا خبرې کړې دي. د پکتیا سیمایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستاني جنګیالي هم شامل دي، د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره را اوښتي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې ماګدالینا دورژاکوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری آژانس سی ټی کی ته ویلي چې مارچ د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل، خو دورژاکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمیر ډاکتران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د غزنی او د امنیت د ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی و. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت 8 پوځیان، 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوړه شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه وکړه. فرانسې، سنګاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څومترۍ کې مرګونی حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځی پکې دی نوم لیکلی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر، متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېده ورکړل شوي وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلی او ویلی دی چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې د رهبری شورا غړی عاصم وایي
دوی مرحله موضوع کشانده شده کمی طول کشید، کمی اصرار په فشاری.
په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دي چې له دې سره 993 پیښې ثبت شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وحیدالله معیار بیا له یو شمېر زورواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړ شویو کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. د خپرونې د دوهمې نیمایي ډیره برخه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې او اورېدل یې مه هیروئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واورئ. د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره خبرې په ځان سره روانې دي. دا اوس زموږ همکار ډیوا نادر راسره نور جزئیات وی. ډیوی مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
مننه ناجیه جانې. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حال ټینګار کړی او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې هغه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د دې خبرو ترڅنګ د طالبانو او حکومت لوري د بندیانو خوشکېدو بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې کړي. هغه ویلي موږ ژر تر ژره د کورنی سیاسي بحران د حل په حق له خبرې وکړي او د دې په حق له خبرې وکړي چې رهبران ټول شموله حکومت جوړ کړي ګټه یې څه ده. موږ د افغانستان دولت او د طالبانو لوري د بندیانو د خوشکولو لړۍ په چټکوالي د تاوتریخوالي په کمالو او بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر رپورټونو کې زیاته کړې چې سیمه ایزو او نړیوالو هڅو کې د هند ښکېلتیا هرکلی کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاکنو وروسته د سیاسي بحران د حل او سولې پروسې د چټکوالي په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو او د تمې خلاف روانې دي. د ثبات او همپالنې ډلې د رهبري شورا غړی اسم عاصم ولسمشر غنی په دې بېځایه ضد تورن کړ او ویې ویل چې د نوموړي غیر واقعي لید مقابل لوري سره سیاسي کړکېچ غځولی دی.
تا این مرحله موضوع کشانده شده یک کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری
زای رسیدل او غزیدل دل امیل ده خاغلی غنی او ده شاوخوا خلق و مقابل لوری تا غیر او په هغو هوکړې کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوي لامل یې همدا بې ځایه ضد دی. د تازه راپورونو پر بنسټ د افغانستان ټاکنو څخه راولاړ کړکېچ وروسته تر دې دمه څلور طرحې د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ تبادله شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. د دوی په وینا په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. مننه غلی صافی.
ډیره زیاته مننه دیویجانی. دا چې اوس امریکا ولی په دې مواردو ټینګار کوي او اوس وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکاري ډیوی نادر د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي.
زه فکر کوم چې خلیزاد د خپل د امریکایي دولت د مقاماتو په هدایت باندې هڅه نظر چې وی غواړي د امریکا سره هم موافقتنامه چې طالبانو کړي دي چې هغه سرته ورسوي او عملي یې کړي. نو په همدې لحاظ باندې دوی په دې دپاره بیره لري چې هغوی د ځان ته د لاسته راوړنې وګڼي او دا د لاسه ورنه کړي او هرڅه نظر چې کولای شي دا موضوع سره فیصله کړي.
په دې وخت کې خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې د ولو ته هم اشاره کړې ده. ستاسو په اند په اوس وخت کې د دواړو لورو طرفه د بندیانو خوشي کول به څومره ګټور تمام شي؟
زه فکر کوم چې بندیان باید خوشي شي او هغه ځای کې چې تاسو کې چې خوشي کوي اول معاینه وکړي چې دوی په مرضو اخته شوي نه وشي او روغ خوشي کړي او که دوی بندیان مریضان یا مرض نیولي او د دوی رولېږي خپلو وطنو ته او یا نورو هیوادو ته نورو خواو ته زندان خوشي کړي هغه به بله فاجعه بیا منځته راوړي. نو په دې لحاظ باندې باید چې د خلیلزاد سره مستقیم په وضاحت زمونږ موږ ورسره دی معلوم عبدالله ورسره پټه ګوري نورې خبرې کوي هغه خبرې غني ته نه وایي. غني سره چې ګوري هغه یو څه چې وایي هغه د قبل ته د منلو وړ نه دی. وحدت نشته، تفاهم نشته، ورورولي نشته، افغانستان ټول شیان تللي دي. نو ضرور دا دی چې اول د مرض او د سولې د دواړو مساویانه تفاوتات او څېړنې وشي او عملي انساني صورت سره د عمل انجام شي، نه دا چې د خلک په ګونګ پرېښي دي موضوع مبهمه پاتې ده. هر څوک چې هر څه کوي بل څوک پرې خبر نه دي. دا پرابلم سره موږ اخته یو او دا لوی ناورین د افغان ولس لپاره ده او بدبختي ده د هغو خلکو چې دوی غواړي حکومت وکړي.
ساپای صاحب، د وروستي پوښتنې په حیث څومره د افغان سولې په برخه کې د هند رول مهم دی، ځکه چې خلیلزاد هم د هند له ښکېلتیا نه هرکلی کړی دی؟
هند مهم دی، یو لری ګاونډی زمونږ دی. منتها هند نشي کولای زمونږ ټول مشکلات حل کړي. هند هم که ځان را مخکې کوي هغه وخت کله چې امریکا غواړي چې ځان بېغمه کړي د مصارفو نه ورئ چې جمهور غږېږي چې نور نشم پاتې کېدلی. هند خو اول نه اقدام نشي کولای په دې وضعیت او په دې حالت د افغانستان کې. هند هغه حکومت سره کار کولای شي، هغه یو نظام سره په افغانستان کې کار کولای شي چې هغه خپل ولس غواړي خپل د ولس خدمتگار اوسي او د هند هم ورسره مرسته وکړي چې یو ځای ته ورسېږي. اوس هند یو رئیس جمهور سره کار وکړي که بل ځان اعلان کړی بل سره کار وکړي، موږ ته اول یو قوي ملي دولت وطن دوسته او د خلکو باندې خپل دلسوزه حکومت په کار ده، بیا که هندي که پاکستاني که ایرانی که هر بل یوي موږ ورته قناعت ورکولی شو. موږ د هند سره د امریکا سره ټولې نړۍ چې موږ سره کوي موږ دې جوګه نه یو چې هغه مرستې سمه په سمه لاره په کار واچوو او مخکې بوځو. دا پرابلم باید حل شي د قدرت فاصلې هغې بیا که هند راځي که هر څوک راځي موږ استفاده ترې کولی شو، او که حل نه شي هر خارجي به لکه چې لاس وهي په خپلو ګټو دپاره وهي زموږ په ګټو باندې اخته نه دي.
د سیاسي چارو کارپو و دیر صافی وه. اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د دې هیواد په 12 ولایتونو کې سړی وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یوې سړی خونې 180 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي. نوموړی وایي چې په میدان وردګ، فاریاب، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د دغه سړو خونو د جوړېدو کارونه پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پایل شي. د ښاغلي رستمی په خبره چې دغه سړی خونې د 1500 میټریک ټنه میوې او سبزیجاتو د ذخیره کولو وړتیا لري او کارونه به په راتلونکي یو نیم کال کې بشپړ شي. ښاغلی رستمی وایي چې د دغه سړو خونو جوړېدل د بزګرانو په اقتصادي وده مستقیم تاثیر لري، ځکه د نوموړي په وینا بزګران کولی شي چې خپلې تازه میوې په دغه سړو خونو کې وساتي او وروسته یې په مناسب قیمت وپلوري. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونه وایي که د افغانستان د صادراتو وضعیت د اوس په شان دوام پیدا کړي نو په روان کال کې به 1 میلیارد ډالر زیان وکړي. د دې خونې د اماړیکو مسؤل جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د هرات او مزار شریف له لارو ډیر کم صادرات لري او نورې ټولې ځمکنۍ او هوایي لارې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د افغان صادراتو پر مخ تړل شوي دي. خاغلی نوید وایي وچ او تازه میوه، قالینې، قیمتي ډبرې، سبزیجات، لاسي صنایع او یو شمېر نور د افغانستان صادرات دي چې باید د نورو کلونو په شان د هوا او ځمکې له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي. د نوموړي په وینا د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې دا ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې دا ستونزه به په نږدې وخت کې حل کړي. د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې د معلوماتو په اساس تیر کال افغانستان نورو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات درلودل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 993 ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت ویان سات مخکې خبری کنفرانس درلود. دغه کنفرانس ته زموږ همکار خادر پردیس تللی و. پردیس صاحب دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، دغه پیښو په اړه کله نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه ناجی جان، تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته، هیله ده صحت ولری. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو 24 ساعتونو هغه د کورونا وایرس په اړه تازه ارقام خپاره کړ. په هغې کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، چې 1.5 په کابل کې دي، 14 په بلخ کې دي، 6 په کونړ کې، 4 په هرات کې، 3 په بغلان کې، 1 په جوزجان، فاریاب، لغمان کې ثبت شوې دي. دغه پیښې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار همدار از ویل چې تر دا مهاله په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله 3 کسه یعنی وفات شوي یا مړه شوي دي د وایرس له امله، او له نیکمرغه چې وایي په تر دا مهاله 101 کسه بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. په تیرو 24 ساعتونو کې 15 کسه بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړی دی چې 14 په کابل کې دي او 2 په هرات کې دي. نو د دې ترڅنګ هغه همدار از دې ته هم اشاره درلودل چې کچیر ته وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي شاید دغه پیښې نورې هم زیات شي. ناجو جان
ډېره مننه. پر دې سب معیار اوسنی وضعیت په اړه څه وویل؟
معیار خو د اوسنی وضعیت په اړه په پوره اندېښنه یې وښوده، ډېره ژوره اندېښنه یې وښوده او وی ویل چې راتلونکي ورځې زموږ دپاره ډېرې بحران زیږوونکې ورځې دي او موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، پیښې به ډېرې زیاتې شي چون دا وضعیت په همدغه ډول روان دی. هغه اشاره درلوده چې د نړۍ ابر قدرتونه د دې ویروس څخه په امان کې نه دي او تر ګنډو لاندې شو. نو افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او راتلونکي ډېر په مخ کې لري، خو ټینګار یې دا و چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، روغتیا نړیوال سازمان هغه سپارښتنې چې د کورونا مخنیوي په خاطر باندې شوي دي او همداراز قرنطین، هغه موارد چې دغه باید ډېر جدي په پام کې ونیول شي.
نوموړي څه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د ناروغانو وضعیت څنګه دی؟
ښه، معیار خو په تېرو 24 ساعتونو کې د 1 نفرو یا د 1 ناروغانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ، خو د چاغو ناروغان په کابل کې دي او وی ویل چې د دغه 1 نفرو ناروغانو وضعیت تر دې حده دی چې ان تر دې راتلونکي 24 ساعتونو کې شاید د دې د مړینې خبر هم خپور شي. یعنی وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ورته خو دی.
په کومو ولایتونو کې تر ډېره کورونا پیښې ثبت شوې؟
تر دا مهاله خو چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې اول هرات دی، له هرات وروسته کابل دی، د کابل وروسته بیا کندهار دی. خو په تیرو درې څلور ورځو کې نه، البته چې په تیره یوه هفته کې کابل بیا هغه ولایت دی چې په دې کې ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. مثلا نن په کابل کې 1 پیښې ثبت شوې، په هرات کې 4 پیښې ثبت شوې، په کندهار کې پیښه نه ده ثبت شوې. تیره ورځ همداسې په هرات کې 2 پیښې ثبت شوې، په کابل کې 4 پیښې ثبت شوې وې. نو د عامې روغتیا وزارت د معلومات دا ښیي چې دغه موارد چې په کابل کې د ډېرېدو په حال کې دي، هغه دلیل دا دی چې دلته خلک هغه د عامې روغتیا وزارت او یا روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه کوي او هغه قرنطین چې د حکومت له لوري په دوی باندې د تطبیق په حال کې دی، هغه په سم توګه باندې نه عملي کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زورواکو له مداخلې هم اندېښنه وښوده، تاسو
دقیقا معیار په خپلو خبرو کې وویل چې مثلا د نورو هیوادونو مونږ په پیسو یا د مرستې په واسطه باندې مونږ د کورونا د پیښو د ازمایښت یا د ټیسټ لپاره مونږ کیتونه راغواړو. نو داسې وضعیت هم راځي چې دلته ځینې زورواکي زنګونه کوي په یو ډول لکه د تفریح په ډول باندې، لکه د ټوک په هغه باندې راځي ټیسټ کوي چې هغه زموږ لپاره ډېر یو ډېر زیات قیمت تمامېږي. دوی ویلي چې حکومت او اړوند ادارې باید دغه ډول مداخلو مخه ونیسي. بل موضوع دا ده چې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې زورواکي دي چې په زوره د عامې روغتیا وزارت یا په یو پلمنه په بل پلمه باندې دغه کیتونه غواړي چې په دې ولایت کې مثلا پیښې ډېرې زیاتې شي، راکې موږ چې موږ خپل ټیسټ وکړو. اندې دغه موارد چې دوی ورته اشاره وکړه او زورواکي وایي په دې بحران ځا وضعیت کې اصلا موږ ته د منلو وړ نه ده او هیله لرو چې اړوندې ادارې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 993 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 1,60,000 ته ورسید. جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 2.3 میلیونه ته ورسېدې. په ځینو هیوادونو کې د دغه ویروس د خپرېدو کچه کمه شوې او روغتیایي چارواکي وایي نو او ګرځبندیز د ویروس خپرېدل ورو کړی دی. په تیرو 2 اونیو کې په تقریبي ډول 4.5 میلیارد وګړي په ټوله نړۍ کې قرنطین وو او یوازې د خوړو اخیستو او روغتیایي خدمتونو لپاره له کوره وتل. پرون د اپریل په 13مه د کورونا له کبله د امریکا تر ټولو زیات ځپل شوي ایالت نیویارک په یوه اونۍ کې د مړینې کمه شمېره درلوده. د دغه ایالت والی اندریو کومو د مړینې د کموالي لامل ټولنیز واټنونه یا په کور پاتې کېدل وبلل او ویې ویل ایالت یې لا دې ته چمتو نه دی چې محدودیتونه پکې نرم شي. په جنوبي کوریا کې پرون د کورونا یوازې 8 مثبتې پیښې ثبت شوې. په تیرو دو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پیښو شمېر یو رقمي عدد ته راټیټېږي. ایټالیا کې بیا پرون د کورونا له کبله 422 کسان مړه شول چې زیاتوالی ښیي. فرانسې او هسپانیې د ځینو لنډمهاله روغتونونو له منځه وړل پیل کړي او جرمني ویلي د کورونا ویروس وده یې قابو کړې ده او د لګول شوو محدودیتونو په نرموالي کار کوي. جرمني کې به سبا د اپریل په 6مه ځینې دوکانونه بیرته پرانستل شي او په راتلونکو څو اونیو کې به د ځینو ښوونځیو دروازې هم خلاصې شي. سویس، ډنمارک او فنلند هم سر له سبا یو شمېر دوکانونه بیرته پرانیزي. ایران هم یو شمېر کم خطره کاروبارونو ته بیرته اجازه ورکړې ده، که څه هم دغه هیواد د منځني ختیځ په کچه د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې لري. په ځینو آسیایي هیوادونو له هغې ډلې سنګاپور او جاپان کې که څه هم د کورونا وده کنټرول شوې خو پرون پکې د پیښو ګراف لوړ و. په جاپان کې د کورونا مثبتې پیښې له 10,000 واوښتې او صدراعظم شینزو آبه اعلان وکړ په کور کې د پاتې کېدو د جبران لپاره هر وګړي ته 100,000 جاپاني یان ورکوي چې نږدې $1,000 کېږي. جاپان، بریتانیا او مکسیکو بیا د محدودیتونو موده هم غځولې ده. په امریکا کې بیا بندیزونو خلک په تنګ کړي دي. پرون د ګڼو ایالتونو سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویې ویل دوی لیواله دي چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. په برازیل کې هم پرون خلک د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې لارو کوڅو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې سوداګري او کاروبار باید بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړي. دغو ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړي.
ویسا ورځپاڼې هغه ګنګوسي ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډیر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمېر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسېدلي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقص شي او د ملي یووالي حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقالې لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجې. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالې د لیکوال په خبره چې د بهسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشتې صوب ورسپانې بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسېدلې. د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالې لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیا بازار ته وړاندې کړي تر څو د بیچاره خلکو په درسرخوان د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان بې له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لاخپر مخنیوي په پار له افغان حکومت سره د اوربند غوښتنې ونه منلې
او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیری او ولسی وګړي وژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا یې هم دا غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سرمقالې لیکوال لیکي له دې معلومیږي چې دغه ډله بېله جګړې بل څه نه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورځپاڼه اندېښنه ښیي او لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس به په افغانستان کې ډېر زیات خلک ووژني.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره یې همدراز د افغانستان د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خبرې کړې دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې له افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د دوی په ډله کې پاکستاني وسلوال هم شامل وو. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې د غزنی ماموریت پای ته رسولی. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د پراګ ښاروالۍ نږدې 2 میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. او متحدو ایالاتو او برتانیا په هانګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي.
اوس هم نور باستی اونیزه خپرونه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي اورېدلې مه هېروئ.
نور باستی شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، وقت شما بخیر. برنامه شکست سکوت است. من باز فرید علیمی در خدمت شما قرار گرفتم. همزمان با شیوع کرونا، شمار نهادهای خیریه و افراد رضاکار برای مقابله با ویروس کرونا پیش قدم شدند و بسته های از مواد خوراکی و همزمان و دیگر لوازم بهداشتی را برای مردم کمک کردن. این روند همچنان ادامه داره. روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که در برنامه با من خانم ترنم سعیدی، فعال مدنی و یکی از رضاکاران مبارزه با کرونا، از طریق تماس تلفن با ما قرار دارن. همچنان شما شنونده های عزیز میتونن که نظر و پیشنهاد شما هم گرفته شوه و شما میتونین در با این شماره ها با تماس شوین. 0799-2350 و 0800-822-5755. خانم سعیدی سلام، وقت شما بخیر و به سکوت خوش آمده.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. تشکر از این که وقت دادین و به برنامه حاضر شدین. خانم ترنم، شما یکی از رضاکارانی هستین که همزمان با شیوع کرونا در افغانستان شما فعالیت های رو با دیگر هموطنان ما و فعالین مدنی. نقش افراد رضاکارانه تاییدم و کسایی که پیش قدم بودن، چی نقش را تا هنوز اینا ایجاد کردن و ایفا کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و هموطنان عزیز. سال عمر میشنن. بدون شک کرونا یک بحران هست که جهان درگیر کرده و فعلا جهان پاش میلنگه و نمیتونن پس در بیاره و اگر
بله.
تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونن قطعا با این بحران مقابله کنن. مردم افغانستان همچون مردم ضعیفی هستن و از لحاظ مادی از لحاظ فقر بسیار در منطقه هستن مردمات در لحاظ مادی این باید مردم با جوانای ما رضا کارگر می آمدن و شروع می کردن به کاری که مرده اول بتنیم در یک حد نسبی ما این بحران رو بتنیم پنکشتر بذاریم کمک کنیم که برای مردم ما آسان تر شود. و کاری که رضا کارای ما انجام دادن اولی بود که چون ماسک و دستش به طور سرسام آوری گرام شد دفت هم اونا رو تهیه کردیم از وزارت ساعت آمه همکاری کرد و توضیح بین مردم به صورت گروهی به صورت تکفردی شروع کردن و در بین مردم عوام تنسل پخش کنیم یک پیدا دیره و بعد از او شروع تهیه لیست افراد نیازمند که تا فعلا هم ادامه داره که هر کدام از ما منطقه ما یا کوچه ما یا محله ما را تعداد فقیر فقرا را بتانیم شناسایی کنیم اونایی که واقعا نیازمند هستن و در طی زمان قرنطینه نمیتونن چون کار نیست و نمیتونن از خانه بیرون شون حداقل از گرسنگی خدا نکرده دچار کدام مشکل نشن اونا شناسایی کرده و به تاجرا یا به ارگانهایی که کمک میکنن خود ساعت آمد کمک میکنن شهرمندی کمک میکنن و بسیار از نهادهای دیگری که لیست ها رو ما برای اونا میدیم و اونا به افراد نیازمند کمک میکنن و تا فعلا شکر که موفق هم شدیم خیلی از خانواده ها که کمک کنیم و این فراگیر شد در تمام کشور و جوانان رضاکار همه دست به دست هم دیدم و تا این لحظه بسیار کمک کردن داریم.
چقدر نقش کسایی که در ایراستا و در مجموع بسیج مردمی واقعا قابل ستایش است و تانسته که یک نقش خوب را بازی کنه در مبارزه کرونا؟
اصلا ما نباید توقع داشته باشیم که حکومت در تمامی مراحل یا در تمامی بحران ها بیاید و تمام نیازمندی های مردم ما را حل کنند. گرچه که باید این کار میشد اما با شرایط کنونی و فعلی که حکومت ما داره و درگیر زدوبندهای سیاسی خوشان هستن قطعا مردم ما نباید توقع داشته باشن و ما جوانان ایده خوب درک میکنیم که اگر ما به داده مردم ما نرسیم و منتظر باشیم که حکومت سایر انجام بده قطعا نمیشه و باید مردم تاجرا جوانان تحصیل کرده جوانان آگاه و حتی مردم عوام همگی باید دست به دست هم بدن دستی زیر درست کنن و بتانن کمک کنن به هم دیگه. تا این لحظه نقش مردم خیلی خوب بوده حداقل اگر همکاری مردم نمی بود قطعا با این بحران کرونا که 2 ماه شده تقریبا شروع شده خب باز هم ما نسبت به کشورهای همسایه خیلی بهتر هستیم. تعداد گرفتارهای و مصاب شده های ما خیلی کم هستن و امیدوار هستم که وای میروان ادامه پیدا کنن اما باز هم تعداد مردمی که نیاز دارن بیرون میاین و همچنان چه مچه تمام دوستای دیگری که دارن در این راسته کار میکنن هنوز هم در آن شناسایی هستیم و لیست افراد نیازمند تهیه میکنیم و حداقل بتونیم برای 1 ماهشان مواد خوراکیشان رو بدیم. تو ماه رمضان هم در پیش هست شاید درست روز ماه روزه هم میشه و میباید این کار انجام بدیم و مردم نیازمند کمک کنیم.
کسایی که توانایی دارن میشنوین خانم سیدی؟ صدای مرا دارین؟
بله.
کسایی که خصوصا خانمایی که فعال هستن زنانی که امکانات دارن و دیگر سر و امکانات خوب در اختیار دارن یا چقدر فعالیت داشتن در مبارزه با کرونا و تانستن حداقل دی قسمت با شما هم کار بوده باشن و تانسته باشن نقش خود ایفا کرده باشن؟
تعداد از وکلای پارلمان خانم ها هم همچنان آقایان هم همچنان تاجرای عزیز ما واقعا همکاری کردن چون اگر اونا نمیتونستن من به شخصه اگر بتونم 10 خانواده رو بتونم تعمیر کنم بیشتر از خود نمیتونم اما خیلی همکاری داشتن تقریبا هر یک از همه وکلای ما نه البته تعدادشون که البته اونا هم وکلای مدنی ما، وکلای ما، کسایی که میفهمن درد مردمشان را درک کردن و همچنین تاجران عزیز ما که یه احساس مسئولیت در خودشان احساس کردن که میباید کمک کنن در این بحران، اگر اونا نفهمن حداقل زکات مالشان آمدن و بر مردم کمک کردن. خب آمدن تعداد هر کدامشان تعداد 100 خانواده را، تعداد 50 خانواده را، در حد بزاعت توان خودشان هر کدام فکر کنید که از 10-20-30 خانواده شدید که بر تا 500-1000 خانواده هم رسیده که هر کدام کمک کردن و ما راضی هستیم. گفته که همه گیر نشده، گفته که نتانستیم همه ما همه مردم نیازمند کمک کنیم، اما باز هم شاید میگم شاید 20-30% تانستیم نیازمندی های مردم دست نیازمند برآورده کنیم.
بله.
و این خیلی بهتر از این
چیه. تشکر. میریم یک شنونده ما روی تماس است. شنونده ما تماس از اینا را پاسخ میدیم که از نظر از اینا چقدر واقعا نقش کسایی که در بخش کارهای خیریه بودن، رضاکارانه کار کردن، نقش از اینا پررنگ بوده در مبارزه با کرونا، به خصوص زنای افغانستان که اینا هم شما هم اشاره کردین به این موارد. بله؟ بله؟
السلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
ممنون از شما. فضل هادی وردگ هستم از مسئولی منیچک.
بفرماین فضل هادی عزیز، نظر شما چی است؟ چقدر واقعا نقش مردم به خصوص کسایی که امکانات مالی دارن و فعالین معدنی، زنان افغان که امکانات خوب دارن، واقعا نقششان برجسته است در مبارزه با کرونا؟
واقعا به من شما سلام تقدیم میدارم. واقعا همی کارهای ازی که تابال کردن عالم در مالش هست، واقعا جای افتخار است و خواهران مادانم که در جامعه میبرن همکاری و کار خود انجام میتن. سوال ما از مهمان عزیز ما اینمی، او مردم که در دوردست ساها زندگی میکنند توان هر چیز دارند که کتی یک کس کمک بکنند از طریق مالی یا از طریق جوار دبروغت، خب ولیکن او مردم نمیکنند، کتی او مردم که مستحق هستند کتی شمکاری نمیکنند. ایتو یک انتحالت، ایتو یک بطن که در ساهای دوردست زندگی میکنند که او نمو مردم بپنند که کتی او مردم که مستحق هستند از او کمک بکنند.
خب تشکر بسیار زیاد خانم سعیدی، هم به شنید گپاشمون و یک شنویدی دیگر هم میگیریم، بعد از او باز میریم طرف خانم سعیدی. بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ بله؟ تماسی شنویدی موقت شد، میریم تماس شنویدی دیگه خودم میگیریم. بله؟ بله؟
بله.
سلام، خوش آمدین. بله. به برنامه میشنویم صدای شما را. میربونی بفرمایید.
بله آقای عزیز عظیمی، میشنویم صدای ما.
بله بله، صدای شما را مدارم. شما خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
آقای عظیمی سلام، خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
علیکم سلام.
عبدالستار آخونزاد، ولایت بادغیس و رسولی بانامرغا به تماس شد.
بسیار خوب، نظر شما چی است؟ واقعا نقش فعالین معدنی، کسایی که رضاکارانه کار میکنن به خاطر مبارزه با کرونا، چقدر واقعا پررنگ و برجسته هسته؟
به نظر ما خواه هر کس که حالت بورانی مثلا به می حالت که امین مرز آماده، خیلی ما شما از فقرهای دارن کنا روزمره کار میکنن، امین که کار میکنه اموز یک چند تونان خوش میگیره میاره با فامیل خود، حالا که قرنطین شده با شعرها دیگه اونا همی روزمره آید خود هست دادن، اونا اگه در روز بسرز به خانه بمانن کسی به زیر آدم ها قرضم نمیته، کسی به بالا زنا اعتبارم نمیکنه، دیگه تو شناساییشو به زنا کمک صورت میگیره. این خود خیلی کار خوبی هست، این خود یک کار بشه دوستی اسلامی و انسانی هست کسی دیگه به می شهرها که هست زیاد فقر هست، به قرا و قصبات هم هست، قرا و قصبات بازم هر کسی مقاومشون تقریبا برایشون کمک میکنه کم زیاد، ولی به شهرها اونا مردم های هسته که از ما اطراف ها آماده اونا اتقال میمدارن و اکام هسته. اینا از مهمان محترم شما یک سوال دارم آقای علی.
بفرمایید. مشنام صدایتون.
سوال ما از مهمان محترم هایی هسته که امی زیاد مردم که به می کار خیریه دست میزنن، اونا اول نامش ایده میمانه با زیادتر همین منافع شخصی خود مد نظر میگیرن. دیگه از اینا سوال ما هست که اینا تا به چی اندازه شفاف و ساده کار انجام میده؟ چند نفر هم رای اینا کارگر هست دیگه هم کارا، ولی اینا چقدر فامیلا رو تا بال کمک کردن؟ اینا چقدر مواد میده؟ اقلا به خاطر یک روز چقدر پول نقد میده؟ چقدر مواد میده که تا به چی وقت گذاری از اونا بشه؟ به چقدر فامیلا اینا کمک کردن؟ چقدر فامیلا رو شناسایی؟ چقدر اینا شفاف توزیع میشه؟ نمیره اگه جا به تخلی مربانی نکن.
تشکر آخونزاده صاحب، سوال شما رو هم گرفتن. خانم سعیدی، به دو شنونده ما سوال داشتن، یکی که چرا مثلا در اطراف یا مناطق دوردست افغانستان و جمع مستحقین وجود داره، نادارا هستن، اما این کمک ها محدود شده به تنها به شهرهای افغانستان که کابل چندین شهر دیگه که اونا گفتن برش اشاره کردن، و شنونده دیگه ما از شفافیت کمک ها گفتن که واقعا چقدر شفاف و چی اطمینان وجود داره که حداقل مردم باور کنن که منافع شخصی در عقب از این کمک ها نیز در عقب از این فعالیت های خیریه.
بله تشکر. ما سلام میگم اول خدمت برادر، تشکر از اینکه تماس گرفتن و سوال شما سوال کردن پرسان کردن. آقا سرلوهادی بود در ذر اولی ما بسیار نیست که پرسان در آدم چرا بسیده به شهر. ببینیم ما نهاد دولتی نیستیم، رضاکار هستیم از بین مردم. جمع شدیم یک تعداد از جوان ها، گفتیم دهی بفهم باید کمک کنیم، و همچنین از هر گوشه افغانستان ما تصمیم گرفتیم که مردم فقیر منطقه ما را شناسایی کنیم. از وکیلای گذر خواهش کردیم که هر کس امو لیست افراد فقیر میشه بیاره و بسه و ما یا ما به نهاد مربوطه بگیم. و اون برادر من به فضل هادی عزیز میگم شما هم وکیل گذرتون را خواهش کنیم، شما باید در منطقه تون همکاری کنیم. قطعاً در منطقه شما یک تاجر، یک وکیل پارلمان، یک کسی در سنا، اینا کسایی هستن که تمویل میکنن، اینا کسایی هستن که کمک کاری میدن. مثلا ترنم سعیدی به شخصا نمیتونن این توانایی مالی نداره که بکنه بر کل مردم افغانستان.
بله بله، وقت مردم هم
ما هر کدام باید دست به دست هم بدیم، هر کدام از ما باید یک شخصی بشیم که میتونیم مردم رو شناسایی کنیم، لیستشان رو بدیم، به شاروالی ها لیستشان رو بدیم، به ریاست شاروالی منطقه تان و اشخاصی که فکر میکنن میتونن کمک مالی کنن برای از اونا لیست رو تهیه کنیم برایشان، بتونن اونا کمک میکنن. چون این کمک ها دولتی نیست، این کمک ها شخصی هست، شخصی هست و اشخاص هم کسایی را که لیستشان برایشان میره قصد کمک میکنن. و امیدوارم سوالتون حل شده باشه و خودشان همکاری کنن. آقای فضل هادی با دوستای دیگر، با جوانای دیگری که در منطقه شون زندگی میکنن، با وکیلای گذرشون همکاری داشته باشن، نشست برخاست داشته باشن، پرسان کنن و لیست افراد مستمند تهیه کنن. واقعا من میفهمم تمام مردم افغانستان فعلا در فقر هستن، تمام مردم افغانستان فعلا نیازمند هستن، اما کسانی که بیشتر از همه نیازمند هستن، کسانی که نمیتونن در یک ماه دو ماه، چون کارگر روزمزد دارن، اگر روزمزد مثلا نان تهیه کنن برای اونا سخت میشه. ما فعلا میگیم کسی که نان سه ماه خدا داره، کسی که میتونه تا سه ماه دیگه خدا زندگی خدا بگذارنه، او جز افراد نیازمند حساب نمیشه فعلا.
بله.
اما کسی که روزمره نمیتونه زندگی خدا بشه خانه، او نیازمند.
تشکر.
او افراد تهیه کنن لیستشون و
خانم سعیدی یک شنونده دیگه ما سوال کردن. بله آخونزاده سلام، سوال کردن. بله
بعد از این بود با وزارت صحت آمد، با ریاست جمهوری، با بقیه دوستای ما میتونن در تماس باشن، لیست از اونا رو بتونن برشن کمک ها رو روان کنن. و دیگه برادر عزیز ما آقای آخونزاده بودن که از باسته تماس گرفتن. ببینیم برای شخص ما که میفهمم هیچ امتیازی نداره، برای دوستای ما میگه امتیازی نداره. ما فعالین مدنی در افغانستان
در هر حالتی دادخواه مردم بودن، دادگر بودن و برای مردمشان قدم برداشتن. و پروسه نیست که ما بگیم خدای نکرده از کدام جای مثلا بر ما پیسه حواله شده و اون پیسه رو ما باید بریم از اون تقسیم کنیم. اون کار دولت هست، اون کار آقای
بله
شخصی هست که میتونه این کمک ها توضیح کنه، اون کار ما نیست. فعلا کاری که ما انجام میدیم یک کار شخصی هست و ما هست از وجدان ما نمیم زیر پا بذاریم. در حد توان ما، در حد بزرگت ما آمدیم کمک مالی از جیب خود ما هم کردیم، نه چیز ما پول بدیم دست مردم، آمدیم مواد خوراکی خریدیم توضیح کردیم. فرضاً من 10 نفر 10 خانواده رو تونستم تنبیه کنم، دوستای دیگر هم به هم کردیم، اما این کفایت نکرد. و چون کفایت نکرد و ما میفهمیم که لیست افراد نیازمند بیشتر هست، مراجعه کردیم به تاجران، مراجعه کردیم به وکلا، مراجعه کردیم به افرادی که میتونستن اتفاقات مالی داشتن و میتونن کمک کنن
ده.
و بعد از این هم میتونیم کنیم و هیچ امتیازی برای ما نداشته جز امتیاز از این که وجدان ما راحت میشه که تانیستیم در شرایط بحرانی برای هموطنان خودمان خدمت کنیم ده. و آقای آخوندزاده اونا هم حرفایی که با آقای فضل‌الهادی زدن برایشان میگم، همکاری داشته باشن با شاروالی محلشان، با وکلای گذرشان، با وکلای پارلمانشان، انشاءالله که بتونیم همه با هم یک کار انجام.
تشکر بسیار زیاد. خانم سعیدی، با توجه به اینکه 3 هفته دیگه هم تمدید شده موضوع قرنطین در افغانستان و شیوع کرونا، شما چی فکر میکنین که چقدر مردم و کسایی که کار خود را دست دادن، به خصوص یک تعداد بانوهای عزیزم، زنهایی که فارم کار میکردن، اونا شغلای کوچک داشتن و کارهایی که میکردن، اونا هم حتما متضرر شدن، اینا 100% که چی کارهایی باید شب اگر اقل و یایی که بسیج مردمی را نیاز داره این مبارزه با کرونا، حداقل به این مردم کمک برسه؟
ولی شرایط خیلی سخت است، میتونم مردم حکم در شرایط عادی هم باز هم زی خط فقر قرار دارن.
بله،
اما واقعا باید در شرایط فعلی مردم همکاری داشته باشن با هم دیگر. مثلا هر کسی که اگر توان عزیز داره که یک ماه خود را دو ماه خود را بگذارن و اضافه تر داره، اون رو باید به همسایه نیازمند خودش کمک کنه. و مردم ما در این شرایط اگر نتوانند به اندازه کمک کنند، مثلا در هیچ زمان دیگری نمیتوانند. در کشور ازبکستان زمانی من پرسان کردم از یکی از دمو کسی که مترجم کنجا بود، چطور شما بتانستون بحران جنگ و بسیار شرایط سخت گذارندن؟ گفت زمانی که ما در جنگ بودیم از قریه و قصبات اطفال می آمدن و خانواده که در شهر بودن مجبور بودن از هر خانواده بچه هایی که از شهر می آمدن بچه های از اونا را نان می دادن. به این ترتیب حکومت کار کرده بود که اطفال مثلا تاجیک و ازبک و تمام نژادهای دیگهشان باید می آمد در یک خانواده قرار می گیرد. به این ترتیب تبعیض نژادیشان هم از بین رفته بود، تعصباتشان هم از بین رفته و این مردم با هم دیگه همکاری کردن که یعنی همه ما یکی هستیم و فعلا کشورشان به ثبات رسیده. و مردم ما هم باید در شرایط بحرانی این حالت داشته باشد. ما دیگه نباید فکر به قوم و زبان و مذهب و جفا داشته باشیم. ما باید در کنار هم دیگه استفاده شویم، با هم دیگه کمک کنیم تا بتونیم بحران را بیشتر بگیریم. اما بحث این ماره که نیازمندها و افرادی که کارشان از دست دادن، درسته روز رفتم خدا هست، مطمئن هستم که اگر توکل کنیم به خداوند و دست به دست هم دیگه بدیم، قطعا میتونیم این بحران رو بیشتر بزنیم و مردم ما هم با هم دیگه همکاری داشته باشن. شاروالی کمک میکنه، اداره امور مسئول کمک کردن شده، وزارت تحت آمد کمک میکنه، افرادی که واقعا نیازمند هستن. ما بحث با وزارت داشتیم و این سایدم گفتن ما بگیم در افغانستان متاسفانه همگی نیازمند هستن و او کسی هم که حتی اگه نان 3 ماه خدا داشته باشه او هم باز میده جز افراد نیازمند میشه. ما یه خواهش میکنیم که اگر کسی، اگر تمام هموطنان صدای من میشنوند، اگر در همسایگی شما، اگر در فامیل شما شخصی هست واقعا نیازمند هست و نمیتونن ماه را بزانه، نمیتونن بحران پسر بگذارن، مریض هستن، او رو بیارین به ما و دیگه همکارا معرفی کنین. شاروالی کابل لیست تهیه میکنه، وزارت صحت عام لیست افراد نیازمند تهیه میکنه. خود مردم باید بسیج بشن. نمیتونیم از یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر توقع از این داشته باشیم تمام مجلس را سایه کنه، چون ما یک آمار دقیق رو نداریم از مردم. خود مردم کسایی که در من میشنون در هر کجای افغانستان فرق نمیکنه، اداره های مربوطه اینا ملزم شدن که افراد نیازمند را شناسایی کنن و برای از اینا کمک توزیع بشه و کمک ها نقدی نیست، کمک ها آب هست، برنج هست، روغن هست و نیازمندی ها شاید یک ما یک خانواده 5-6 نفره رو بتونم فراهم کنم. بیشتر از این در توان دولت ما نیست و اما در توان تاجرها و پسش کمک میکنم. و رضا کارهای ما فعلا بحث آگاهی دهی هست، بحث از اینکه افراد نیازمند شناسایی کنن، بحث از این هست که ماسک دارو توزیع کنن بین مردم، فعلا این وضعیت دارن. و دیگه ای که اگر حکومت کمک های مالی که فعلا باز هم ارسال شده میره به افغانستان یک آمار دقیقی از مردم بگیرن و اینا رو بین مردم بتونه حداقل برای هر فرد.
بله خانم سعیدی، اما یک انتقاد وجود داره که انوزم آمار کسایی که نادار هستن، به بضاعت هستن در افغانستان وجود نداره و یعنی که کمک ها میرسه حق بقدار نمیرسه. واقعا نظر شما چی است و ای که شما فعالیت میکنین در این قسمت، واقعا چنین چیزی وجود داره؟
80% مردم ما فعلا نادار زیر خط فقر زندگی میکنن. میگم چون آمار دقیق وجود نداره، متاسفانه حکومت افغانستان نتونسته در تمام این سالها یک آمار درستی از مردمش بگیره.
خانم سعیدی، یک شنونده ماست از هرات از سمیر میگیریم که اینا چی گفتنی دارن، به شما برمیگردیم. بله بفرمایید.
مردم همین که مهاجرین به هر جا که در این قرنطینه هست، ما قرض نمیشه، دولت به ما کمک نمیکنه، ما به کدی طرف بریم؟
بله شما از کجا خب نامتان چی است؟
نام من غلام احمد است، از ولایت غور و سوالی پیوره مهاجر در هراتم. به دکان ها میرن، به ما قرض نمیتونه، دولت به ما کمک نمیتونه، میگه قرنطینه برادر نمیتونه، دولت هم کمک نمیتونه.
شما فعلا در چی وضعیت به سر میبرین؟ در کجا
یار به تجلیل هم به ولایت هرات و سوالی پسن زرغون میباشه.
خب بسیار خوب، شما صدای شما را شنیدن همه شنونده ها. خانم سعیدی، میریم به تماس دیگر، اگر داشته باشیم تماس دیگر میگیریم، اگر نه که بریم. میشنوین خانم سعیدی؟
بله میشنوین. برادر ما از پشتون زرغون هرات تماس گرفته بودن. در هرات بله. لیست افراد نیازمند تهیه شده بود تقریبا 2-3 هفته پیش و 300,000 بسته کمکی بر مردم نیازمند هرات باید توزیع شده از طرف شاروالی.
بله.
و حتی 5-7 خانواده اینا را به من مراجعه کردن، من معرفی کردم برشان و بودارشون تا حالا دریافت کرده باشن کمک کارشون. رئیس دفتر والی زمان آقای رحیمی والی هرات هنوز بر طرف نشدن، اونا لیست تهیه میکردن و در اختیار شاروال صاحب میدادن و شاروال صاحب میدادن کمک ها توزیع میکردن. این برادر ما برشان میگم که در هرات فکر نمی کنم کامل کمک ها توزیع شده باشه یا هنوز در حال تهیه کردن لیست باید باشن، مراجعه کنن به شهرداری هرات، مراجعه کنن به دفتر والی صاحب آقای قطعی تازه رفته، آقای قطعی که جوانای با شعور و آگاه و دلسوز مردم هرات هست و بسیار خدمات هم ارائه کرده، بعد از این کار میکنن مراجعه کنن به دفتر آقای قطعی و که دفتر شهروالی اونا فعلا 20% نیازمان تهیه میکنن و انشاءالله کمک میکنن برشون.
و کمک هایی که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته واقعا به نیازمندان و نادارانی کمک ها رسیدن، شما کدام در این مورد معلومات شما چی هسته؟
کمک هایی که در هرات رفت از طرف حکومت هست، از کمک های داوطلبانه مردم در هرات آمار در نداریم، اما 300,000 بسته مواد خوراکی حکومت دولتی است که ما اول در هرات تخصیص داده شد و فعلا در حال توضیح هستم. خب باید خود مردم هم همکاری داشته باشن.
بله.
اگر خود مردم همکاری نداشته باشن واقعا من هیچ کسی دیگر نمیتونیم بفهمیم واقعا چی نیاز من.
بله، در کدام عرصه در بخش کرونا و همین فعالیت های مدنی و رضاکارانه بیشتر شده به نظر شما که خیلی مؤثر خواهد بود؟ در بخش آگاهی آمه و ای که کمک های مالی و بخش صحی؟
ببینید اما اول پرسان می کردن از ما واقعا وکلای پارلمان ما، حالا به هر دلیلی من نمی شوام به خاطر منافع شخصی شد، به خاطر کمپاینشان، به خاطر هر چیزی که آمدن و کمک کردن خداوند خیرشان بده، خوشحال میکردن که دنی بحران یک طرحی را به ما بتانیم کمک کنیم.
بله.
گفتی که ما زدیم این بود که حداقل هر کدام از شما 100 خانواده غریب و مظلومی که
میتونین کمک کنین به اندازه یک ما دو ماهشان که ما متخواسته نیازمندی هاشان را بکنین. هیچ کسی دیگه از خانه نمیدراید و وقتی که کسی از خانه نمیدراید این مریضی کنترل میشه و زمان که مریضی کنترل شد انشاءالله خیلی زیاد بایی میره. در خانه موندن، خود ماسم نگاه کردن، بالاخره حفظ جان خودش یک چیز فرض هست و یک چیز از یک ماست باید جان ما را حفظ کنیم در برابر بلاها و نباید معرض خطر قرار بکنیم. چون بیرون شدن و نادیده گرفتن نکات ایمنی یک نوع خودکشی هست، نه تنها خودکشی هست که دیگر کشی هم حساب میشه.
خانم سعیدی تشکر از شما از اینکه وقت برنامه تمام است و تشکر از اینکه حضور پیدا کردید.